د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړا کې زه هارون باچا یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه مې ومنئ. خو به ورځ د پاکستان حکومت د سوات ملالا یوسف زیتا د بهادرۍ د مډال او داغي خونځي ته د کالج د درجه ورکولو اعلان کړی دی. بلخه د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره باید ټول خلک له حکومت سره په ګډه عملی کارونو ته مخه کړي. د پاکستان له قبالي سیمو سره تعلق لرونکو په عارضي توګه د اغستل شوو کالجونو د استادانو له ستونزو مخبرو او په پېښور کې د یوې ادبي ټولنې د فعالیتونو حال هم درکو. خو اول ورزو احمد شاه اعظمي ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان د ملال یوسفزی لپاره د تمغه شجاعت اعلان کړی دی. په افغانستان کې په ځانمرګ برید کې لس افغان عسکر ټپیان شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشری ټول ټاکنو ته ولاړ میټ رومنی په دوهمه مناظره کې پر اقتصادي ودی او د امریکا د بهرنی تګلارې پر سر پر یو بل نیوکې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان د ملال یوسفزی لپاره د تمغه شجاعت اعلان کړی دی. د بهادرۍ د دې جایزې اعلان حکومت راغ ورسته وکړي کله چې ملالی د نجونو لپاره د تعلیم د حق غوښتلو پر سر کمپاین وچلاوي او تیرونی د پاکستاني طالبانو لخوا وویشتل سول. بلخه د پاکستان د کورنی چار وزیر رحمان ملک د پاکستاني طالبانو د ویاند احسان الله احسان پر سر د لس کروڑ روپو د جایزې اعلان وکړي چې د ملالی د وشتلو پرای په غاړه اخیسته و او د نورو بریدونو ګواښ کړی و.
میں 10 کروڑ روپے کی باؤنٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں.
زه د د پر سر د 10 کروڑ روپو اعلان کوم که هر چا دی ونی وی هغه ته 10 کروڑ روپے ورکول کیږي او هر هغه څوک چې دی په ګوته کړی یا د په حق معلومات را کړی هغه ته به د هیواد لوی ایوارد ورکړل سي. دا ځکه چې موږ به دوی لمیان زوړو
ان کا خاتمه کرنا ہے.
څوارلس کلن ملاله تیرونی د پاکستاني طالبانو لخوا په سر کې په ګولۍ لګیدلې او د دوشنبه په ورځ د خاصې درملنې او د وسلوالو له بل برید څخه د ژغورنې په مقصد د انګلستان کوین الیزابت روغتون ته یوړل سول چې اوس تر درملنې لاندې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي چې د ترهګرۍ په ضد قام یو سوی او بیدار سوی دی او اوس وخت راغلی چې د ورپک په ضد عملی ګامونه پورته کړل سي. نوموړي دا خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبای وزیر میا افتخار حسین د زوی راشد حسین د دوهم تلین پر مهال وکړي. هوتی زیاته کړه چې د امن او علم دشمنان د پښتون قام دشمنان دي.
هر وقت چې هغه زموږ د روښانه مستقبل دشمن دی، هغه د پښتون قام دشمن دی، هغه د عوامي نېشنل پارټي دشمن دی او د دغه قام د دشمنانو خلاف هم ملاتړ کوو. دا کې تم پر دا هغه قام دشمنانو
تلینته د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر افراسیاب خټک د خیبر پښتونخوا سینیر صوبای وزیر بشیر احمد بلور او می افتخار حسین هم ویناوي وکړې او له سیمې څخه د ترهګرۍ په ضد د مبارزې هوډ تازه کړ. د هند پوځ وايي پاکستاني عسکرو د لنجمنې پولې اخوا ته د هند تر انتظام لاندې کشمیر باندې د نهې په ورځ په درنو وسلو ډزې کړې دي او درې عام وګړي وژلې دي. د هندي پوځ یو ترجمان وايي د پاکستان لخوا د چورنده کلی پر یو کور د توپ ګوله لګېدلې چې په ترڅ کې یو سړی او دوه کوچنیان وژل شوي دي. چورنده د پاکستان او هند ترمنځ لنجمنې کرښې لاین اف کنټرول ته نږدې کلی دي. د پاکستان پوځ منلې چې دوی ډزې کړې خو وايي چې دا ګامې د هندي پوځ لخوا د دوی پر پوسټه تر ډزو وروسته پورته کړي. ځایي اوسېدونکي وایي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې پر پله دا ډول خورې ورې نښتې رامنځته کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ درې لوی جنګونه ترسره شوي چې دوی د ویشل شوي سیمې کشمیر پر سر دي چې دواړه هیوادونه دعوه پکوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویل دي چې د اقتصادي همکاري سازمان ایکو ته د پرمختګ لپاره ډیر څه کول پکار دي چې دا ډول سیمه په اقتصادي توګه پر مخ ولاړ شي. نوموړي دا خبرې د آذربایجان په مرکز باکو کې د اقتصادي همکاري د سازمان د ولسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سازمان غړي هیوادونه باید پخوانی لوزنامې عملي کړي او په سیمه کې آزاد تجارت ته وده ورکړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د لس غړي هیوادونو د اقتصادي همکاري د سازمان غونډه د نهې په ورځ پیل شوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې هیڅ ډول غیر متوقع پیښه رامنځته نه سي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته به د افغانستان امنیت د اوس په پرتله ښه او حکومت پیاوړی وي. افغان چارواکي وایي نن سهار د هیواد په ختیځ کې افغان ناټو پوځي مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید شوی چې په ترڅ کې لس افغان عسکر ټپیان شول. د پکتیا ولایت ویاند روح الله سمنوای برید کوونکی د بارود ډک موټر په زرمت ولسوالۍ کې د پوځي مرکز د باندې وچاودوي. سمون زیاتوي په برید کې هیڅوک نه دی وژل شوی، بلخوا د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو یو ویاند ایمی هیشن د پیش پخلی کوي وایي چې یو شمېر افغان عسکر وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو هیڅ بهرني عسکر ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې برید په غاړه اخیستې ده. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه په ضد ولسمشري په ټول ټاکنو کې ولاړ د ریپبلیکن ګوند غړي میټرومنی د اقتصادي ودې د لارو چارو او په منځني ختیځ کې د امریکا د تګلارې پر سر له یو بل سره اختلافات څرګند کړل. په نیویارک کې په ترسره سوې دوهمه مناظره کې ولسمشري ته ولاړو دواړو کاندیدانو یو پر بل ازمایښتي ګزارونه وکړل او هڅه وکړل چې ثابت کړي هغه بل د ولسمشري لپاره وړ کس نه دی. په مناظره کې اوباما وویل چې د سپتمبر پر 11 نیټه د لیبیا په بنغازي ښار کې د بریدونو مسؤلیت مني چې په ترڅ کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایان ووژل شول، خو پر رومنی تور ولګاوي چې له دې پیښ څخه د خپل سیاسي اهداف لپاره ګټه پورته کوي. رومنی دا ځل د اوباما پر اقتصادي تګلارو هم تازه نیوکې وکړې، ویل چې د هغه رئیس چې اوباما ولسمشر سوی ډیرو لږو امریکایانو روزګار موندلې دي، خو اوباما بیا پر رومنی تور ولګاوي چې یوازې د شتمنو خلکو او د تیلو د صنعت لپاره کار کوي. امریکایان به درې اونۍ وروسته د نومبر پر 16 نیټه په اوباما او رومنی کې د یوه انتخاب کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشن وایي چې د شام شخړه د سخت دریځۍ له ګواښ سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کمیشن غړي وایي چې هغه بهرني اسلام پاله وسلوال چې په شام کې په جګړه کې ګډون لري د هیواد د 19 میاشتو زړه شخړه د سخت دریځۍ له ګواښ سره مخامخ کوي. پاولو سرګیو پینیرو چې په شام کې د بشري حقونو د سرغړونو پلټنه کوي د نهه په ورځ وویل دا سویر ستا چې سلګونه هغه بهرني وسلوال چې شام ته راغلي د جمهوري حکومت د رامنځته کولو لپاره نه بلکې د خپلو سخت دریځ مقاصدو لپاره جنګیږي. د کمیشن غړي وایي مرکو په ډاګه کړی چې شام ته د ګاونډي هیوادونو په ګډون د 11 هیوادونو څخه وسلوال راغلي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل ووري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې د سوات ملالۍ یوسفزای ته به د بهادرۍ تمغه او خونځي ته به د کالج درجه ورکول شي.
میں انہی کے شہر سے یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ملالہ کو ستارہ شجاعت دینے کا فیصلہ کیا ہے.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی ویلی چې د ترهګرو پر ضد د خلکو احساسات را پاریدلی او دا چې اوس وخت راغلی د دوی له منځه وړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي. اول قبائلی سیمو سره تعلق لرونکي د کالجونو هغه استادان چې نوکرۍ ورته پارزیت وګا ورکل شوی غواړي چې د دوی دندې پخې کړی شي.
صدر صاحب دے دوی دے پرمننسی ہدایت یہ ورتا جاری کاں او اس پرے آغا نوٹیفیکیشن چ کوم دے افاتا سیکریٹریٹ تا نہ در رسے دلے.
په خبرونه کې به د سیمې او افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم اورئ. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنی رپورت. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک تیر ورځ سوات ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې ملالۍ یوسفزای ته به د بهادرۍ مډال او خونځي ته به د کالج درجه ورکول کیږي. نوموړي دغه راز اعلان وکړ چې حکومت به په ملالۍ د برید کوونکو طالبانو په نیولو کې مرسته کوونکو ته 10 کروڑ روپۍ انعام ورکوي او زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن په اړه لا هم کومه پریکړه نه ده شوې. نور تفصیل د سیمینا د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
رحمان ملک سوات سیدو شریف کی خبر یالان تو ویل چیزا ملالہ یوسفزئی شازیہ او کائنات تا پیرزونه وړاندې کول لپاره راغله او د پاکستان صدر په خصوصي هدایتو د ملالہ یوسفزئی او د هغه سره جوبلشی ملګرو علاج روان دي. دوی ویل چې ملالہ یوسفزئی د همت او جرأت ارامت ده.
میں انہی کے شہر سے یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ملالہ کو ستارہ شجاعت دینے کا فیصلہ کیا ہے.
ز د دې خار نه دا اعلان کوم چې ملالہ یوسفزئی ته به حکومت پاکستان تمغه شجاعت ورکوي او کوم سکول کې چې هغه سبق وایي دغه تبا د کالج درجه ورکول کیږي چې ماشومان د کالج لپاره بل ځای ته نزي او دوی ته په کور کې کالج ملاوي شي. د یو سوال په جواب کې چې آیا ملالہ یوسفزئی ایشو دومره زکه پورته کیږي چې وزیرستان کې فوزی اپریشن وکړي، نو هغه لی په دغه اړه په پښتو کې وویل
نشته اپریشن نارت وزیرستان نشتا نشتا آئی ہوپ اٹ از انڈرسٹوڈ
زما امید ده چې اوس په تاسو خپو هاشي وی چې التا سقس په د اپریشن منصوبه نشته سقس ما فوزی اپریشن سویلی وزیرستان کې نشته بس خلق د اپریشن د ملالا سره تړي چې دا د اپریشن جواز جوړوي ولې ملالا خوړان دي د تعلیم جندا پورته کړی وا او هغه وخت آیتا دړکه ورکول شروع کړی شو
اور اس دن اس کو دھمکیاں دینی شروع ہو گئی تھی
تو کورونو وفاقی وزیر رحمان ملک په ملالا یوسفزئی حملہ د وسلوالو طالبانو ډډې مشر ملا فضل الله په سر اچولی دا ویل چې د افغانستان څخه سلور تنان په خصوصي دوګه دغه حمله لپاره را لېګل شي وو اوس ملا فضل الله د پاکستان طالبانو مشر جوړی کی
آپ نے احسان الله احسان کا نام سنا تھا
تاسو بعد د احسان الله احسان نوم اوریدل وی زه د هغه عکس جاری کوم چې تاسو یې خو پیژنئ او د هغه په نیولو د لسو کروڑ روپو انعام اعلان کوم او چې څوک هم د هغه په جنګلو وکړي نو غټ ایوارډ به ورته هم ورکول کیږي
او اس کو پکڑے گا اس کو 10 کروڑ روپیہ
وفاقی وزیر رحمان ملک سوات ته پراتک منګورا او سیدو شریف کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شي او سیدو منګورا سړک د هر قسمه تګ را تګ لپاره 100 ساعته پوری تړلې شي او نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو د سیمه او نړۍ له حالاتو خبروي خود مشال ترانا لاندی بحث د سیمه او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځنګل د پاکستان کې واحدي کې دي سړونه کې دي نو هغه په تقریبا شکل کې دي عربي کیسه چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین
اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی چې ترهګرو پر ضد د صوبې د خلکو احساسات را پارېدلې دي او دا چې اوس وخت راغلی د دوی نوغې وستل شي نوموړي دا څرګندونې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین د زوی میا راشد حسین د دویم تلین په مناسبت په پېښور کې رابدل شوې یوې غونډې ته وکړې چې تفصیل به د خالد خان په دې رپورټ کې واورو
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلی دی چې ترخګرو خلاف ټول کام یو شوی او بیدار شوی دی او پکار دا چې د خورې او وطن دښمنانو په ضد یو عملی ګام پورته کړی شي پېښور کې د میا افتخار حسین زوی میا راشد حسین په یاد کې رابلل شوی یو دستوري ته د وینا په محل د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې څوک د پختون کام او خورې دښمن دی نو هغه د دوی د ګوند هم دښمن دی او د هغوی خلاف به د دوی پارټي خپل مبارزه جاری ساتي دا عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خټک په خپل وینا کې وویل چې په ماشومو منالی باندې د برید رستو ترخګر کام ته څرګند شوی دی او اوس به سیاسي او مذهبي ګوندونه فیصله کوي چې دوی د کام سره دي یا ترخګرو په څنګ ولاړ دي د پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور وویل چې ملالۍ باندې د برید پلا وسلوالو طالبانو په خپل سر اخیستې ده خو بیا هم ځینې قوتونه دغې حملې ته نور رنګونه ورکوي ده زیاته کړه که چېرې دغه قوتونه د وسلوالو په ضد خبره نشي کولی نو د ماشومې ملالۍ وینې ته دې سپک هم نه ګوري
وزیرستان
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میفتیار حسین د چا د دوی په یاد کې چې دغه دستوره جوړه شوې وه وویل چې ترهګرو خلاف به د دوی جنگ تر هغې دوام لري تر څو چې په سیمه کې په مکمل توګه امن نه وي راغلی. بدی محل میں افتیار حسین دا پاکستان حکومت لخوا دا ستارہ ہلال جائزہ دا خپل گن مشر افراسیاب خٹک تا پدی غرض اس پار لا چی دا جائزہ صرف دا دا زوی میا راشد حسین نا بلکہ دا پختون کام طول حغا شہیدانو او غازیانو نخدا سوک چی اترخ گرے پا جنگ کی مڑا یا ٹپیان شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د پاکستان په اسلام آباد کې د ټیکسی گاډو ډرایوران وایي چې له تیرې سمې مودې راهیسې حکومت هر اونۍ د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه بدلوي را بدلوي چې له کبله د دوی مزدورۍ اغېزمنېږي. دا ډرایوران له حکومته غوښتنه کوي چې د ګیاسو او تیلو بیې پر ځای وساتي. په دې اړه له یادخارا رابعه اکرم خان دا رپورټ برابر کړی دی.
په دې ورسیو کې حکومت د پټرول مصنوعاتو او سی این جی نرخونه د هرې اونۍ په بنیاد مقرر کولو فیصله کړې وه، خو اوس حکومت د فیصلې نه تر اوسه پورې خوشحاله نه دی او وایي چې نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورت په دې مسوره کې پوره کړي. د باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي شهاب الدین چې د 13-15 کال راسې په اسلام آباد کې ټیکسی چلوي وایي چې د هرې اونۍ په بنیاد چې کوم د پټرول مصنوعاتو نرخونه مقرر کړي نو نشي کولی چې د امروزه ژوند ضرورت په دغه مسوره کې پوره
دا جی دا سیدھی کہنا چاہے عوام سر رہتے کہ ہر ہفتہ دی سینجی خزائی اور گزری اور درے اور ہفتے کے بند ہوئی دا ٹول عوام سر رہتے گئی ٹھیک ہے درے اور سینجی بند گئی پہلے ہو جاتا ہم بند گئی ویم دئی ہر ہفتہ نرخونا خزائی مہنگائی دورا زیادہ رہے چھ عوام دیتا پورا کدے نشی.
سلطان علی چې په اسلام آباد کې د 13 کالو راهیسې ژوند کوي د په وینا چې د ګرانۍ په دې دور کې پیسې بچ کول مشکله شوه.
ټول ورځې ولاړو کله 400 روپۍ کو کله 500، هغه زموږ خرچې هم نه کېږي کنه. موږ دومره کړی غواړو چې موږ له خپل شرم راشي ولې هلته کې خبره دا ده چې نه یو ورته کنه نو بیا موږ هلته کې بچت نه راخیږي بلې کې.
نو خار سره تعلق لرونکي محمد ریاض وایي چې په ټیکسي کې تګ راتګ ګران شو چې د 500 روپۍ ځای وي نو اوس نه شپږ شلې غواړي.
شویدانو دا خو لکه دی باندې ارشی باندې اثر غورځي کرم کرایو باندې فروټو باندې لکه کا سی این جی بیا لکه ارزانم شو حکومت لکه پټرول ارزانم کی کنه ولنه ارزانې یی نه او ارزانې کی نو کرایې نه خوخ کوي چې کنه بڑا شوی ویده خو بیا نه کمی دا ټول اثر لکه په غریبانو باندې غورځي کی دی خبرو.
یو بل ټیکسی ډرایور عظمت شاه وای
دا نه یو ریډي سوال بل لیډي پر سوال بل لیډي اورس پرز باندې بڑا جی نو کوم تر سوچ مې پاین دی کو دا ریټو نه راکړه کی موږ لګریات جوړ کی
ٹیکسی ڈرائیور عظمت شاہ پوینا چی حکومت دی دا پیٹرول مصنوعاتو او دا سی این جی نرخونه دی پزیرا ولی چی نہ صرف ٹیکسی ڈرائیورانو بلکہ نور اولس تہم اسانتیاوی تر لاسه شی. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا چارشنبے یا شورو دا ورځی 19 پروگرامونا
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په اتویش منټه کم دوو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اتویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د کالجونو عارضي استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نو کرایې دې پخې کړی شي. دوی وایي ولسمشر آصف علي زرداري په دغه لړ کې اړوند حکومتي ادارو ته احکامات جاری کړي دي، خدا چې عمل پرې لا نه دی شوی. له اسلام آباد سراج ظهیر نور تفصیل لري.
د فاټا سره تعلق لرونکي اډهاک یا ارزی درې سوا یو پنځوس لیکچرران چې پکې یو نیم سل خزینه استادان هم شامل دي. د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دي مستقل کړي شي. د دې استادانو یو درې تنی ډله دا وخت اسلام آباد ته د خپلې مسلې د حل لپاره د فاټا د غړو سره ملاقاتونو لپاره راغلي ده، او د دوی وینا ده چې لکه د نور کله په شان دا ځل هم د فاټا د قومي اسمبلی غړو او سینیټرانو دوی سره د نوکرۍ د پخېدو لوس کړی دی. یوتن امجد جانگیر چې لدا کالج کې استاد دی، مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د سینیټر عباس خان افریدی، ساجد توری او د سفران د وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله سره لیدل کاته کړی دي. د زیاته کړه چې د صدر د حکم باوجود هم ځینې لیکچران د نوکرۍ نه وباسلې شي.
د کمیشن وال کسان چې کمره روان دي، دغه په وجه موږ تقریبا 20 لګبګ کسان د اډاک وال لیکچر دي، هغه لږ یو ځای باندې د پبلیسټر کمیشن وال راغله. په وسته تقریبا 13 کسان د اردو والو روان دي کمیشن وال، هغه به اټومیټیکلی موږ د 2011 وال متاثر وو. موږ یو دا هم مطالبه ده کنه چې په فټا کې 2010 وال هم مور دین 50 اډاک لیکچرز دي، نو هغه تاسو نه لری کوي چې 2011 وال بل نه رکوي.
د غرنګټانګ کې سرکاري کالج کې د پښتو استاد حق نواز مشال ریډیو ته د خپل نوکری د ستونزې په حق لا صدا سي ویل.
6 اکتوبر 2010 باندې موږ غښوې دي اډر، او اوس کال پرشو په دې کال مخ کې درو عباس افریدی په توسط سره هغه مونږ خبره ور وړاندې کړه، مونږ لکه اپلیکیشن ور کړې وو، او بیا هغه اپلیکیشن کې صدر صاحب دا ورته وویل چې د دوی د پرمننسی هدایت یې ورته جاری کړه، او اوس پورې هغه نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه تانه د فاټا سکرټریټ ته نه در رسېدلې.
کله چې مشال ریډیو د تجارت د وزیر مملکت د ایف آر کوارډ څخه منتخب شوی سینیټر عباس خان افریدی نه د دې مسلې په حق له پوښتل، نو هغه صداسي ویل
نو پریزیڈنٹ صاحب تدا موف کڑے ہو آگے بعد بیدا گورنر کا لوڑا، گورنر بعد چیف سیکٹری اور سیکٹری ایف آر ٹی سیکٹریٹ آگے دے منی 20 تاریخ منی وہ میٹنگ دا دے منی ریگولر دل لگیا دا فالو کام پریزیڈنٹ سی نام پرائم منسٹر ہاؤس نام، پر انشاءاللہ امید دا بس وی سوری گینا دا سایو پائپ لائن کی پروسیجر دا روان دا چھے تم لو کاوٹی نو دے پس زخ پلا منڈے وائن ہم دا دیر پور امیدیم دا با دیر زر کی گی انشاءاللہ ایچی دا پرمننٹ شی دا خال
دا دی استازانو دا وینا سرسم که چری دا دوی دا مسئلہ حوار نکلیش وا نو دوی با احتجاجی تحریک پیل کری. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بلخوا اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون مشرتابه لخوا په دې وروستیو کې د یاد پوهنتون د معیاري او اسټانډرډ کولو هڅې پیل شوې دي. په همدې مخه یو میاشت دمخه د نوموړي پوهنتون په لسو بیلابیلو پوهنځیو کې د محصلانو لخوا د علمي او څېړنیزو سیمینارونو لړۍ پیل شوې وه چې په پای کې بریالیو محصلانو ته تحفې او سوغاتونه ورکړل شول، چې په اړه نجیب الله الوخیل دا رپورټ لري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د مشرتابه استادانو او محصلانو لخوا په دې وروستیو کې پر داسو علمي لارو چارو کار پیل شوی چې بالاخره پوهنتون به په نږدې کلونو کې له نړیوالو سټانډرډونو سره برابر شي. د یاد پوهنتون مسؤلین وایي چې تر دې وروسته به د پوهنځیو ډیپارټمنټونه په منظم ډول د ټولو مضمونونو په مفرداتو کار کوي، او په دې توګه به محصل په دې پوهیږي چې د دې مضمون په محتوا کې کوم عناوین او مضامین ځای شوي دي. په همدې موخه یوه میاشت دمخه یاد پوهنتون په ټولو لسو پوهنځیو کې د استادانو تر نظارت لاندې د محصلانو لخوا د علمي سیمینارونو یوه لړۍ پیل شوې وه چې د محصلانو د سیمینارونو جریان په منظمه توګه د جوري هیئت لخوا ارزیابي کېده. د دې لړۍ په پای کې د خوست پوهنتون د عبدالصمد خان څکزي په تالار کې بریالیو محصلانو لپاره ستاینغونډه جوړه شوې وه چې د خوست علمي او ټولنیزو شخصیتونو او د پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلانو پکې برخه درلوده. د یاد علمي فعالیت د اړتیا او اهمیت په تړاو د پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري داسې وویل:
زموږ په وړاندې څو هدفونه پراته وه چې باید یو په بل پسې تعقیب شي او پلی شي. یو د هغه جملې څخه دا و چې زموږ محصلین باید په علمي چارو او علمي بوختیاو کې د پوهنتون سره ملګري شي. محصلین یوازې په دې محدود پاته نه شي چې صنف ته ولاړ شي او د صنف څخه د لیکچر تر اورېدلو وروسته ووځي. هغوی باید هغه هویت او شخصیت چې محصل اړتیا ورته لري باید ترلاسه کړي.
یو تن محصل د خوست شیخ زاید پوهنتون د مشرتابه لخوا د پوهنتون د استرداد او معیاري کولو وروستۍ هڅې ستایي، او د علمي او څېړنیزو سیمینارونو جوړول د محصلانو په علمي او فکري خواري کې اغېزمن بولي. نوموړی د یاد لمانځغونډې په اړه داسې وایي:
دغه کانفرنس چې نن ورځ ترسره شو دغه زمونږ استادانو او د خوست پوهنتون رئیس په رهبرۍ له ډېرې مخکې مودې څخه په کار اچول شوی و. ممتاز زده کوونکو په ځان برجسته زده کوونکو کانفرنسونه ورکړل چې په دې برخه کې به نور ټول محصلین دې ته وهڅول شي تر څو دوی په خپلو زده کړو کې کوشش وکړي او دا ډول جایزې او تصدیقنامې ترلاسه کړي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی چې د دې علمي سیمینارونو څوارلس تنو بریالیو محصلانو لپاره یوه پایه کمپیوټر د تحفې په توګه برابر کړي وو، د غونډې برخوالو ته په خپلو خبرو کې د محصلانو او استادانو رسالت او مکلفیت مهم وباله او زیاته یې کړه.
د ټولو استادانو د پوهنتون د ادارې مسؤلیت ډېر لوړ دی، یوازې د خوست خلک نه بلکې د افغانستان ولس تاسو ته هم انتظار کوي، هم در باندې حساب کوي، هم څخه ډېره زیاته توقع لري. باید ملی افغانی اسلامي مفکوره سره باید دلته موږ خپل دغه نوی ځوان نسل وروزو.
د یادونې وړ ده شیخ زاوید پوهنتون په خوست کې څه موده د مخلص کلان شو او دا مهال د هېواد د نږدې ټولو ولایتونو څخه تر شپږو زرو زیات محصلان لري چې په لسو بیلابیلو پوهنځیو کې په زده کړو بوخت دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي خو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، شاوخوا یو میاشتو شو چې د پاکستان حکومت په انټرنیټي ټولنیز شبکه یوټیوب بندیز لګولی دی. دا چې د حکومت دغه پریکړې ته زده کوونکي په کوم نظر ګوري، په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال د پوهنتونونو له څو تنو زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کراچۍ یونیورسيټي زده کوونکي وایي که یوې خواته دغه بندیز باندې یو شمېر خلک خوښ دي، خو بلې خواته ګڼ شمېر هغه زده کوونکي چې د یوټیوب کاروونکي وو د دغه بندیز له امله د سختو ستونزو سره مخامخ دي.
زمانو مشکور علم دی او زه په فورت ایئر کې زم چې دا نو په کار چې یوټیوب بند شوی وي او بل زمنګ سره د دې داسي الټرنیټ سره سیستم شته نه نو یوټیوب باندې داسي سیزونه دي چې هغه زمنګ د نالج د پاره یا تعلیمی لیول باندې یا زم چې فل انټرټینمنت چې د صرف یوټیوب دی باندې کې نو یوټیوب د نالج په لیول سره د میوزیک په لیول سره د انټرټینمنت چې سمره دی هغه یوټیوب کې یو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي زده کوونکي ماجد وای د یوټیوب بندېدو د پز دکړو اغیز کړی دی او هغه هیله مند دی چې د ټولنیزو اړیکو له دغه ویب سټ څخه به زر تر زره بندیز لری کړی شي.
دلته کې کراچۍ کې نیم پنی علاقان په یونیورسيټي کې سبق یو سره ور سره بل کارم کوي کنه لری علاقو نه راغلي. زما خپل داسې مثال دی، کتاب دې منه کتنه شي زده فلسفي لیکچرې ګورم. دنیا جهان په دې کې داسې ویډیوګانې دي چې هغه د علم د پرډيري خې دي. دغه خبره دا چې ما به نېشنل جیوګرافیک سپیشل باندې په کتل ما سره کې بل نشته نو ما به د یوټیوب نه کار وخستو. هغه چې کوم دی ما باندې بندې درې ما خبره دا چې لیکچرې په دې یوټیوب باندې بلا لیکچرې پراتی دي. و اوس د نوې تیوري پېښ ولا د انسان دراتلو د پاره دا ما ته پته نه وای دا څه تیوري ده څنګه تیوري ده. دا هیګز بوزان ګارد پارټیکل چې کوم دا ډیسکور شوه دي دې متعلق ما ټول معلومات د یوټیوب مغنا ویډیوز نه وکړه.
د همدې یونیورسيټي یو بل زده کوونکی محمد امیر د زده کوونکو د پاره د یوټیوب اهمیت منی، خو هغه په دې د لګول شوی بندیز ننګه کوي.
موږ دا احتجاج په دې انداز ریکارډ کولی دي چې رات کدی دا فلم د دې نه لري کوي نو بیا موږ بل دې سفتیا دغه په کار سپارتي بایکاټ په کار دی ټول اسلامي ملکونو لا دا موږ نو یو جره په اسلامي ملکونو کې د یوټیوب د همیشه د پاره بن شي. په یوټیوب باندې موږ خصي زونه مخودلی شو او چې کومه پورې دا فلم اغي نه لري کړي د یوټیوب نه او د کومه پورې اغي ماپی نه وختلی او دا غي پورې موږ له سپارتي بایکاټ په کار دی او یوټیوب بن ساتل په کار دی.
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وای تر اوسه یې د ټولنیزو اړیکو له ویب سټ یوټیوب څخه د بندیز لری کولو په اړه پریکړه لا هم نه ده کړې. یوټیوب د هغې ویب سټ نوم دی چې د نړۍ د ګډ ګډ څخه پکې خلک خپلې ویډیوګانې او فلمونه خپروي او په دې توګه خپل نظریات له نړیوالو سره شریکوي. په دغه ویب پاڼه کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په ضد د یو فلم ټریلر خپور شوی و چې له دې وروسته د پاکستان حکومت په ټول ملک کې د انټرنیټ کاروونکو لپاره په یوټیوب بندیز لګولی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
سروي
چې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
کې اوریدونکو 12 نیمه بجې شوې نو د احمد شاه زمينه باندې د مشال د خبرونو لنډیز وورو
پاکستان د ملال یوسفزی لپاره د تمغای شجاعت اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان د کورنی چار وزیر رحمان ملک د پاکستانی طالبانو د ویاند احسان الله احسان پر سر د 10 کروڑ روپو د جایزې اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې د ترګری په ضد کام یو سوی او اوس وخت راغلی چې د ورپک په ضد عملی ګامونه پورته کړل سي. د هند پوځ وایي پاکستاني عسکرو د هند تر انتظام لاندې کشمیر باندې په درنو وسلو ډزې کړي او درې عام وګړي وژلي دي. په افغانستان کې په ځانمرګي برید کې 10 افغان عسکر ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشری ټول ټاکنو ته ولاړ میټ رومنی په دوهمه مناظره کې پر اقتصادي ودی او د امریکا د بهرنی تګلارې پر سر پر یو بل نیوکه وکړه.
احمد شاه زمي اوریدونکو او وسله اسلام آباد زمونږ همکار رابیا اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نړیوال ورسپانو د اداریو غټکی درورو
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې اثر لرونکي خلک او ادارې د اربونو روپے ګیس پټوي او نقصان پوره کول لپاره دا غټ رقم په غریبانو اچوي. ادارې مخکې لیکي چې د ګیس نه علاوه د اربونو روپے د بجلی د غلا هم سلسله روانه ده او دا نقصان هم د اولس په بلونو کې شاملېږي. ګیس او د بجلی غلا عموما د مدلکه محکمو د امري غفلت د غټو خلکو دباو کرپشن او بدونواني نتیجه وي. ادارې لیکي چې نور ملکونو کې د حکومتونو دا پالیسي وي چې مالدار خلکو نه ټیکس وصولیږي او هغه د غریب اولس د خیر ښېګړې لپاره استعمالیږي. خو دلته کیسه بدله ده. اوبه، ګیس، بجلی او د پېټرول مصنوعاتو کمپنیانې نرخونه اوچت کړي او منافع خپل خوري. اداره وایي چې خاورو تیل د غریب اولس د استعمال لپاره وي خو د دې نرخ د پېټرول نه اوچت دی. د توانایي په بحران قابو موندل او د دې حل په ځای د پېټرولو، ډیزلو، تیل، سی این جی په نرخونو کې په اضافه زیاته توجه ورکړی کیږي چې له وجې صنعتونه تباه کیږي او سرمایه کاران د ملک نه بهر روان دي. ادارې اخیر کې لیکي چې بیروزګاری زیاتیږي او د غریبۍ شرح کې اضافه روانه ده. په کوم ملک چې 10 لک خلک ټیکس نیټ نه بهر وي او دا غي بوج په غریبانو اچول کیږي نو حکومت له پکار ده چې د پېټرول مصنوعاتو، ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو پسې د وسایلو غلا او په کرپشن د قابو موندلو لپاره سوچ وکړي. د حکومتي پالیسیانو محور دی د مخصوصې طبقې مفادو تحفظ نه بلکې د یو عام وګړي د خیر ښېګړې تحفظ پکار دی. ایکسپریس رسمان خپل ادارې کې لیکي چې حیدرآباد کې نوې بلدیاتی نظام په حق کې د پیپلز پارټي په یو جلسه کې سند پیپلز لوکل ګورمنټ ایکټ 2012 د مکمل حمایت اعلان شوی دی. نو خلاره دا ده چې کمپرس لیډران او بل سره اختلاف لرونکي دي د خبرو په ذریعه د دې معاملې مختلفو اړخونو نه جاج واخلي. ادارې وایي چې بلدیاتی نظام د جمهوریت وړومبی بنیادونو کې یو اهم عنصر دی. دا هغه ابتدایي زده کوونکي ځای دی چېرته نه چې د نوې نسل عوامي نمائندې منتخب کیږي او دا نمائندې د اولس خدمت او قانون سازي معاملات په سنجیدګۍ سره د حل کولو تربیت ترلاسه کوي. اداریا وړاندې لیکي چې جمهوریت یو نعمت دی، د دې قدر پکار دی هو هغه خلکو خلاف د اتحاد ضرورت دی څوک چې جمهوری نظام او اقدار خرابول غواړي او د جمهوری نظام حفاظت په دې صورت کې ممکنه کېدای شي چې سیاستدانان د بین الاقوامي، قومي او مقامي مسلې او اساس معاملو باندې دی متفق رائے ته اهمیت ورکوي. ادارې اخیر کې لیکي چې پیپلز پارټي د مفاهمت سیاست ته په کم مثبت انداز کې د وده ورکولو عزم کړی دی. نو اتحادی او نور سیاسي ګوندونو لپاره ده چې دغه مثبت انداز کې دی جواب ورکوي. نو سن صبح سره سره د نور ملک سیاسي منظرنامه خطرې طریقې سره بدلې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اور دن کو ٹائمز مجلہ لکھی کہ سہم پر ملالہ یوسف زید برید یوا ہفتہ وتلے او دا محل د برتانیا په یو روختون کې تر درملنه لاندې دا خود ډاکټرانو په خبره هغه لا هم جدي طبي سارنتا اړتیا لري. بلخوا فارن پالیسی مجلی په خپل مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ټایمز مجله لیکي د قاتلانه حمله یو هفته وروسته ملاله یوسفزی ته اوس هم په بیړني ډول د سخت طبي خیال ضرورت دی چې پکې د مغزو آپریشن او نیورولوژیکل بیا رغونه شامل دي. د مجلې په خبره دا یو خراب خبر دی، خو بل طرف ته یو مثبت اړخ هم شته. هغه دا چې د پینډای نه برمنګم ته د سفر کولو جوګه وګرځول شوه. هغلته به ډاکټرانو ته دا امتیاز حاصل وي چې د طالبانو پر ضد پاسېدلې د یوې بهادرې جینې علاج وکړي. مجله زیاتوي هغې خپل شاته په هیواد کې ولس پریښي چې پر هغې د وسلوال برید خلاف یو ځای شوي دي. ټایمز لیکي د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر امید ښکاره کړ چې د برید سره به د تحریک طالبان پاکستان په اړه د ولس فکر بدلېدلو کې مرسته وشي، او دا هغه هیله ده چې د ټولې نړۍ لخوا به څرګنده شي. خو پکار ده پاکستان د لا نور ښه والي لپاره کوشش وکړي چې دا ډول د طالبانو د ظلم مکمل ردونه وشي، او د جینکو لپاره د سیکنډري یا د پنځم کلاس نه د زیاتې کچې سکولونه جوړ شي چې یوازې د بهرنیو د مرستې او خیرات سره نه بلکې د حکومت بنیادي مقصد سره به جوړول کېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په دورو ستیو کې په واشنگتن کې په دې خبرې سیوا شوې دي چې امریکا به نور تر کوم وخته په افغان جګړه کې بوخت وي، او دا چې په دې کې به څومره وخت لګي چې امریکا له هیواده وځي چې د تیرو 12 کلونو راهیسې پکې پوز ځای پر ځای دي. مجله د ټایمز مجلې د یوې لیکنې حواله ورکولو سره لیکي چې په واپس وتلو کې به امریکا څومره وخت اخلي، او د امریکا د دفاع وزارت هغه خبره چیلنج کوي چې په حفاظتي لوجستیکي ډول به له هیواده وځي. فارن پالیسی لیکي ځینې کارپوهان دا وایي په حفاظت سره د هیواد نه واپس تلل به لږ تر لږه شپږ میاشتې او یا کېدای شي یو کال واخلي، خو د هغوی په خبره د دوو کالو په پرتله یو کال کافي ښه والی ښکاره کوي. مجله لیکي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د خلیجي هیوادونو خپلې لومړۍ جګړې نه زده کړه کړې وه چې به پکې ډېرې لوجستیکي مسلې وي، خو افغانستان بیا لږ جدا دی. پوځ هغلته کوشش کړی چې ډېر لوی مرکزونه جوړ نه کړي چې دا ډول کور ته کم سامان وړل وي. مجله د یو ریټایر شوي پوځي چارواکي ګس پیګنس تخلې لیکي بیا به هم دا یو چیلنج وي، خو پوځ ته چې هر څومره وخت ورکړل شي کار به سرته ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید په خپل مقاله کې وایي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي، له امریکا سره په دغه هیواد کې د سیاسي پروسې د خوندي ساتلو لپاره هیڅ پلان نشته. نوموړي همداراز د پاکستان په اړه لیکلي چې دغه هیواد د تباهۍ پر لور روان دی، او اسلام آباد باید د طالبانو په اړه خپله دوه مخې پالیسي ختم کړي. د احمد رشید د مقالې تفصیل اسرار علم مومند اورو.
پورس پانا فائنانشل ٹائمز کے لکھوال احمد رشید پہ خپل یو مقاله کې د اسلامی هیوادونو د روان حالاتو پڑا لیکي ک یو خوا دا محال په پاکستان کې حالات ډیر خراب دي، نو بل خوا د پولی هغه غړی ته په افغانستان کې د نړیوالو لخوا افغانانو ته د انتقال عمل هم په سمتوګه نه دی روان. همدار اسپدا سال کې چې په 2016 کال کې به په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي، نو له امریکایانو سره په دغه هیواد کې د سیاسي پروسې د خوندي ساتلو لپاره هیڅ پلان نشته. خکاری داسې چې په ورته هیواد کې به اقتصاد خراب شي او جنگ سالاران به بیا په واک کې راشي. احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي پاکستان اوس مهال د تباهۍ په غاړه ولاړ دی، او باید چې نړیوال طاقتونه په جدي توګه د اقتصاد په برخه کې د دوی مرسته شروع کړي. خو لیکوال وایي پاکستانیانو لره هم پکار دي چې خپلې مسلې په خپله حل کړي، او دا کار هله ممکن دی چې د طالبانو په اړه خپل دوه مخیزه پالیسي ختم کړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې دي چې پر یو بل د اعتماد په بحالۍ کې به ډېر وخت لګي. احمد رشید اوس د منځني ختیځ حالاتو په لور راځي او لیکي چې د امریکا لخوا د عرب پاسون د ملاتړ وروسته په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې ولسونو له ډیکټیټرانو ځان خلاص کړو، خو د حکومتونو له نسکورېدو وروسته امریکې ورته هیوادونو ته په مکمله توګه شا کړه، او دا رنگ یوازې اروپایي هیوادونه په لیبیا کې د یاغیانو ملاتړ ته پریښودل شول. همداراز په مصر کې اخوان المسلمین چې په حکومت کې دراتلو وړاندې یې د میرمنو د حقونو خبرې کولې، اوس د سعودي عرب او ایران په ترڅ حکومتونو باندې نظر دی، او د دې باوجود د امریکا لخوا هیڅ رسمه غبرګون مخې ته نه راځي. لیکوال وړاندې لیکي چې عرب پاسون تر ډېر حده کامیاب شوی، او وز ضرورت د دې خبرې د کچری د امریکا د بنو چرو وزیر سره وخت نوی، نو باید چې نور سفارتکاران د دې لپاره وټاکل شي چې هغوی په ورته هیوادونو کې د روان بدلون حوصله بزي وکړي. احمد رشید په اخر کې لیکي چې د اسلامي نړۍ په حق کې به یوازې اوس دا خبره بهتره وي چې په امریکا کې را روان انتخابات ریپبلیکن وبیلی او ډیموکراټ ګوند یې وګټي، ځکه چې د میټرومنی ریپبلیکن ګوند پالیسی به امریکا په اسلامي نړۍ کې په یو بل جنگ اخته کړي.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تیر کال د اگست په 12مه نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د یو قانون په منظورولو سره د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو کولو اجازه ورکړل چې په نتیجه کې اوس قبایلي خلک هم د هیواد د نورو وګړو په څیر په سیاسي سرګرمیو کې برخه اغستل شي. خو لا تر دې دمه په قبایلي سیمو کې سیاسي هلو ځلې ډېرې کمې په نظر راځي. دا چې د دې خبرې علت څه ده پاړې اورو د منور شاه دا رپورټ.
په داسې حال کې چې په راتلونکو څو میاشتو کې پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي او د هیواد په نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپلې جلسې جلوسونه او سیاسي حل ځلې تیزې کړې دي. سباندې یو کال وشو چې قبایلي سیمو ته د سیاسي حل ځلو قانون غزول شوی خو لا هم دلته دا راز هیڅ حل ځلې په نظر نه راځي. دا ولې؟ دا پوښتنه مو د پخواني سفیر رستم شاه مومند نه کړې. هغه وایي قبایلي سیمه کې د جمهوریت نه وړاندې هم ځینې ګامونه پورته کول پکار دي.
سیاسی دام ضروری ہے دانی کی ضروری نہ تھا او بے نمائندگی حق ہم ضروری ہے دانی کی نیچے ضروری نہیں. مطلب دا ہے کہ پرائیورٹی بغیر کو چی اول خلق پنگل اس لکا خلق دا قبائل نہ باڑی چی اول خواہی واپس لا چی دین دا چی الت امن راشی برین دا چی الت تحفظ دی جوان سلورم دا چی الت اقتصاد خشی پنگم دا ټول نزیہ ضروری دا ہے کہ الت تعلیم عام شی او اصلی صحیح تعلیم عام شی.
بلخوا قبایلی سیمه کې د جوړ شوی نوی سیاسي ګوند متحده قبایل پارټۍ مشر حبیب ملک اورکزی وایي چې دغه ټولې مسلې حقيقي نمائنده سیاسي مشرتابه د نشټوالي په نتیجه کې رامنځته شوی چې یوازې د جمهوریت د لارې به هواريږي. او که څه هم دوی دا وخت به دمنۍ لوجه لوی غونډې نشي کولې خو د خپل ول سره په رابطه کې دي او په راتلونکو انتخاباتو کې به قبایل د خپل روښانه مستقبل لپاره په خړول برخه اخلي. نو موړې زیاتوي
ان شاء الله راتلون کې الیکشن کې زدا وایم چې راتلون کې الیکشن کې به د دې شي په کار د قبایلی خلک هم فیصله وکړي. ولی موږ په دوش کې تو کالو نه پتیارو کې پراته یو زمونږ خپل لیدرشپ نشته زمونږ خپل مشران نشته او زه به ګیله به کوم پارلیمنتریز نه چې کوم د پارلیمنت ته راغلي دي هغه هغه چې یو رول ادا نه دی کړی د قبایلی خلکو د خو هغه د سیستم کمزوري ده. یعنی سیستم کې څه کمی به شیخ وې کنه د پولیټیکل پارټي اکټ نه و.
په خوا به په قبایلی سیمه کې یوازې ملکانو ووټ اچولی شو. بیا په 1999 کال کې مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د بالغ رای دهی حق ورکړو چې د ماهرونو د وینا تر مخه هغه خلکو یې مخالفت کولو کوم چې د پخوانی نظام نه ګټې پورته کولې. ماهرین وایي دغه خلک چې پکې ملکانو د ځایي پولیټیکل انتظامیې ځنې خلک شامل دي. بیا یې د 2002 کال د ځایي حکومتونو نظام هم په قبایلی سیمه کې د ناکامۍ سره مخ کړو. د خبرې د مومند جنسی خبریال غلام حسین هم اشاره کوي.
مومند جنسی کی سیاسي وضع هم خدا او امنیتی وضع هم خدا نو په دې وجه باندې دلته د ټولو پټو میټینګونه هم کیږي. دغه باوجود دا خبره شته چې دلته اف سی آر باندې چې کوم زور سنگ سیستم روانو د پولیټیکل انتظامیا او مغه شانتا هغه زړه دغه کې دا او هغه پوره پوره د حالاتو ته تیار نه ده. دلته د حالاتو باندې نه جوړیږي بلکې انتظامیا دا نه ګڼي چې را ولې دې کوم مخکې چې کوم مزه وي نو اوس سیاسي ازادي راشي نو بیا خو خلک خپل حق غوښتلی شي. مشکلات ونه جوړي په لاره کې پابندۍ نه راولي په ښکاره باندې خو دا ده چې کوآپریشن ارتاور هم سره نه کوي.
خو دې لړ کې د مومند جنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي
ما خیال ده داسې سیاسي ګوند بدلته به پیدا نشي چې مونږ رکاوټ پیدا کړی دی. البته چې دوی ته کوم خصدار یا مونږ اکټیویټیز په نظر ورځي اده دوی د حفاظت پر دې حالاتو نه تاسو هم خبر یې او دا د مونږ پارز دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان خبريال احسان داول بیا وای چې قبایلی سیمو کې تر اوسه څومره انتخابات شوي په نړۍ کې ډیر کم دومره پرم نه انتخابات کیږي او دغه عمل به په مستقبل کې هم جاری وي.
قبایلی سیمو کې سیاسي چکم مستقبل دی د ډېر زیات روخان له قبایل پیدایشي جمهوری خلک ته قبایلی مشوم مستروي وي په جرګه کې هم ارته ته خبر کړو اجازه چې په خپل انداز باندې دلتا جمهوریت چې د قبایلو په خامیر کې جمهوریت شته خو چې څوک د واده ورکولو د پر دوی ته ماحول ورکړي.
سیړونکو دا نظر لري چې د قبایلو مسلې به په جمهوریت هواریږي خو دا هر څه په موجوده او راتلونکو مرکزی حکومتونو پورې اړه لري چې هغوی د سیمې امن او پرمختګ ته څومره اهمیت ورکوي.
د منور شاه رپورت موریدو اوریدونکو او هم د پاکستان په قبایلی سیمه کې پاتې کیږو. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د پریشنونو لکبلا د دغې سیمې اوسیدونکو د ملک راتو سیمه ته پکړو کولو مجبور شول. دغه به کور شوی قبایلی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو لارې چارې ورته برابر کړي شي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي.
پسولی وزیرستان سے دے راہ نجاتا پرشن پواجا بارواند او دے انزر کلی او سے دن کے آنخ پل کلی کورونا پریشی او دے ملک نورو برخوتا بای دلی دی دا کبالیون دے واپس تگ ارمون لاری او دے حکومت نا غشتنا کوی چھ دے دوی دے واپس تگ دے زر کی بندوبست وکی پا دا اولی سرا دے انزر کلی او بارواند دوا او سے دن کی پا دا رنگ جاگی جی
صدیق اللہ خبر ہے شعور پر متاثرین واپسی وشولا مجد حکومت نہ داغا درخواست کری چې میرا زر تر زرا مملا خان اس روی دا بروان خلق هر ولا جی واپس و دا میجا کورین نہ مزک ارتش رنگ شوی دی میجا دا غوڑی حکومت نہ غون خلق نہ چې میجا ہن خپل کورین ته واپس لوري شي میجا خپل کورین خپل وطن ابود کی
ایمون احمد عبد الرحیم دی انزر دے کلی میشتا د دنیا تاون رسد ردی تر ویسا پیری ای سکن رغنی دی میله بالکل د بنیاد نہ ختم دی نہ مولی نستا بچونو بے راکاسول بیس کولیسول دالات واسه ده پورا دی انزر کلای تس وقت سوڑا روغا او کٹکی تا چخ مالی تا حشایر پیره تا خلق ورسه دل هر امدادی ور ورسو چه دخل پای فضاد سر دخ پل پل کورینا تا ورسه بی
مرشال ریجو چه پدا باریکش دی سولی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل افیسر حمیدالله خان خطک و جاغا و دا غوی زواب پدا رنگو باروند او دی انزر کلی او سے دن کیو دا ہم وویل چھ دوی واپس تک تا زکا بیڑوندی دی چخپل رنگ کورونا جوڑ او شاڑ پٹھی بیا آباد کی دگی مقصد دے پارا حکومت تا ہم پچھار دا چھ دے دوی واپس بایاولو تا بیڑا وکی
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیر
اوریدونکو د روس د پخوانیو پوزیانو یو ډله وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د قبضې پر وخت د غلطه د دوی د بیدرکه شو ملګرو پوزیانو د مندلو لپاره افغان حکومت ته خواست کړی دی. داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې د روس 215 شپېته پوزیان بیدرکه شوي وو چې پکې سلويخ سرتیری لا هم ژوندي دي. په دې اړه اسوسییټډ پریس ایجنسی یو مقاله خپره کړې چې مهم ټکی یې له ګل ایاز اورو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي روس افغان چارواکو او ولس ته خواست کړي چې د 1999 کال کې د شوروي اتحاد یرغل پر وخت بے درکه شوي 200 پوځیانو معلومات ورکړي. داسې ویل کیږي چې د دیشتونه واخلې تر څلوېختو پورې فوجیان تر اوسه پورې ژوند دي. خبري اژانس د افغانستان لپاره د روس سفیر اندریو اوتسیان په حواله وایي دواړه هیوادونه د یو پریکړې تیاری کوي چې تر مخه به یې د پوځیانو موندلو لپاره د مستقبل پر هلو ځلو غور وشي. د ده په وینا ستونزی موجود دی او په ځانګړي توګه په هغه ځایونو کې چرته چې ائتلافي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. خبري جانس د اندري د خولي زیاتوي چې په لری پرتی ځایونو کې درنه جګړه روانه ده، نو دا ممکنه نه ده چې په هغه ځایونو کې د بيدرکه فوجیانو خبرونه وموندل شي. خبري جانس لیکي شوروي اتحاد د 1999 کال د دسمبر په 28 نیټه په افغانستان قبضه کړې وه او نړۍ ته خودله چې افغانستان یو جدید سوشلیست ریاست جوړ کړي. خو دغه هیواد د مجاهدینو لخوا چې ورسره د امریکا، چین، سعودي عرب او د پاکستان مرسته وه په 1999 کال کې ماتې خوړه. شوروي اتحاد د افغانستان لسکنلې جګړه کې 80,000 فوجیان ساتلي وو او 15,000 پکې وژل شوي وو. د روس د پخوانی فوجیانو یو ډله وای 215 پته روسی سرتیری په دې کې نو شمیرل شوي. په دې کې شل فوجیان منحرف شوي وو او په نور هیوادونو کې پناه اخستې وه. د دې ترڅنګ د دیشتونه واخلې تر څلوېختو پورې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په پاکستان کې ژوندي موجود دي. خبري جانس په دغه فوجیانو کې یو نیکولای باستروف چې په فوج کې لیفټیننت وو خای. نیکولای روستول هغی د شمالي اتحاد مشر احمد شاه مسعود شخصي محافظ شو او په 1990 کال کې د طالبانو پر ضد یې جګړه کې برخه اخستې وه. خبري جانس لیکي د پخوانی شوروي اتحاد فوجیان وړلې مرستیال مشر الکساندر لانتروف وای د افغان چارواکو او د سره صلیب لخوا ډیره زیاته مرسته ترلاسه شوې. خبري جانس لیکي چې د شوروي اتحاد پخوانی سرتیرو چې په جنگ کې بيدرکه شوی وو د موندنې هلې ځلې په داسې وخت کې کیږي چې امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونه د افغانستان نه اوزي او را روان 2016 کال کې به امنیتي ذمہ واري افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
ګللایا زوریدونکو او د افغانستان د ملي پوز له لیکو څخه د سرتیرو تیښته پر دوی د ډاډ نه موجودیت او په افغان امنیتی ځواکونو کې نور ستونزې هغه څه دي چې د کتونکو په وینا په دغه هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ د پلي کولو په وړاندې خن ګرځېدل شي. امریکایي چارواکي غواړي چې له پوزي لیکو د افغان سرتیرو تیښته د یو جنایي جرم په توګه وپیژندل شي، خو کم سرتیری چې تښتي خپل دې کار ته زیات دلایل وړاندې کوي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې غټ ټکی حمید محمد راوروي.
د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه تښتېدلې سرتیري په خپلو افسرانو کې اداري فساد، د خوراکي موادو ټیټ کیفیت، د پوځي وسایلو نه موجودیت او د کورنیو ته د طالبانو ګواښونه د خپلې تیښتې لپاره اساسي دلایل ښیي. خو نیویارک ټایمز رسپانې لیکي چې ښایي د سرتیرو د تیښتې یو اساسي دلیل دا وي چې دوی د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته د وسلوالو په وړاندې د جګړې لپاره د ملي اردو په وړتیا باور نه لري. رسپانه لیکي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو او د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره روانې هلې ځلې هم د دې سبب ګرځېدلې چې پوسته د جلب او جذب بهیر ستونزمن شي. د ملي اردو د جلب او جذب په مرکز کې یو جګپړ پوځي افسر ډګروال اکبر ستانکزه د دې ستونزې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دی. په تیرو شپږو میاشتو کې د او همکارانو په ملي اردو کې د شاملېدو لپاره له 960 څخه زیات غوښتنلیکونه رد کړي دي. د ستانکزی په وینا د نشي توکو قاچاق کړونکو غوړ چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په پوس کې شامل شي. وسلوال مخالفین هم ورته هڅه کوي، خو دی وایي چې جلب او جذب د یو ماشين په سر دی چې تاسو نشي کولای هغه ودروي. دی وایي چې په همدې موده کې ډیر زره نوي کسان د ملي اردو لیکو ته جذب شوي دي. له بل لوري نیویارک ټایمز رسپانې د خپل رپورټ په دوام له هغو لسو کسانو سره مرکې کړي چې د ملي اردو له لیکو څخه تښتېدلې دي، چې هر یو جلا جلا ستونزو ته ګوته نیسي. امریکا له افغانستانه غوښتل دي چې له اردو څخه تیښته د یو جرم په توګه وپیژني او تښتېدلو کسانو ته سزا ورکړي، خو د رسپانې په وینا دا تښتېدلي کسان بالکل آزاد ګرځي. په هر حال د رسپانې په وینا په 2014 میلادي کال کې د امریکایي جنگي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د وړتیا او لرلید هڅونکې نه ده. نیویارک ټایمز د ډګروال ستانکزی په حواله لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر د ملي اردو په معنویاتو اغیز کړی دی او د دښمن مورال لوړ کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د غوستونزو ته په پام سره لیکي که دا مسایل حل نشي نو بېله شکه چې دا به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي هم زیانمنه کړي.
حمید محمد اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هر کال 25,000 کسان لږ تر لږه د خپلې یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. دوی وایي دا وخت په هیواد کې 400,000 کسان ړانده دي. ډاکټران د خلکو بېوزلي، د غذایي توکو خرابوالی او د سترګو د ساتنې په اړه د خلکو کم پوهاوی او د متخصصینو کموالی د سترګو د ناروغیو د زیاتېدو سبب بولي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې ورو.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د نړیوال روغتیایي سازمان د اټکل مخې په افغانستان کې 400,000 کسان لاندې دي چې د هیواد د نفوس 1.5% جوړوي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم هر کال 25,000 افغانان د خپلې وستر ګډید للا سور کوي.
کی بس تخمین سازمان صحی جهان است.
د نړیوال روغتیایي مرکز د اټکل مخې د هیواد 400,000 نفوس نابینایان جوړوي او هر کال 25,000 کسان د خپل سترګو لید له لاسه ورکوي. دغه پیښې اکثره وخت په هغو کسانو کې ډیر لیدل کیږي چې عمرونه یې له 500 وختي وي،
بلنتر سن 50 صورت میگیره رخ داده.
نوموړي وویل چې په افغانستان کې د نابینایي دوه ډوله سببونه موجود دي، یو د سترګو ناروغیانی او بل د سترګو ټپي کېدل او یا هم زیانمنېدل. هغې زیاته کړه په تیرو دوو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 26 کمپونه جوړ کړي دي چې په پایله کې څه باندې 2,000 د سترګو ناروغانو درمل نشویه. په کابل ښار کې د سترګو ډاکټران وایي ورځ تر بل د سترګو ناروغان زیاتیږي چې بیلابیل عوامل لري. په کابل ښار کې د سترګو ډاکټر غلام محمد عزیز وایي چې خراب غذایي رژیم، فقر، بې سوادي د سترګو د ناروغیو په اړه د خلکو کمه پوهه او په لرې پرتو سیمو کې د سترګو د روغتیايي مرکزونو نشتون هغه ستونزې دي چې د سترګو ناروغي ورځ تر بل ډېروي. ښاغلی عزیز وایي
دولت وظیفه داري چې زمينه فراهم کړي، وزارت د صحت عامه، وزارت او نور ارګانونه چې په همدغه راسته فعالیت کوي، لکه مؤسسات دغه ارګانونه باید کوشش وکړي چې په هماغه دورترین نقطه د افغانستان زمینه مساعد وکړي چې دلته د هر خدمات نه اول د صحي خدمات باید دلته فراهم.
د سترګو ناروغان وایي چې په لومړي سر کې سترګو ته وړه صدمه رسېدلې وه او د نه پاملرنې له امله اوس ورته په لویه ناروغي بدله شوې. هغوی ازادي راډیو ته وویل
چې په وړکتوب کې زما د چپ سترګې صدمه لیدلې وه چې بیا ډاکټر ته لاړلم، نو هلته مې چې معاینات وکړل نو هغې ویل چې چپ سترګې د ستا نظیر په کمیدو دی، نو د دې لپاره خپلې موازنې شیشې جوړې
کړې. زه راغلی یم چې دلته یو جوړ آینه کې وخت مه کله سه زه د درس ویلو په وخت کې ماته یو سردردی را پیښیږي. د سردردی په عمله په ما نسو کولی چې خپل درسونه په ښه توګه مخکې بوزم.
په کابل ښار کې د عینکو پلورونکي وایي چې ورځ تر بله یې مشتریان زیاتیږي. هغوی وایي په ښارونو کې د کمپیوټرونو او ټلویزیونونو زیات کارول او لیدل او د غذایي رژیم خرابوالی هم د سترګو د زیاترو ناروغیو باعث کیږي.
که ورځ کې دوه او درې کسان راتلل لس او پنځلس راځي، یعنې که موږ فیصدي کې او شلو نه پنځوس فیصدو ته ډېر شل.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي وزارت په پلان کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د سترګو مسلکي پرسونل د ظرفیت د لوړولو لپاره د نور په نوم د کابل د سترګو په روغتون کې یو روزنیز پروګرام پیل کړي. د نړیوال روغتیایي سازمان وایي د ارقامو احصایو له مخې په نړۍ کې 215 میلیونه وګړي د سترګو له ناروغۍ سره مخامخ دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د سترګو د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو رپورټ اوریدو او د جاپان مرستندوی اداره جایکا یا پی ایم ایس به د سباندې 3 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې سربند او استنادي دیوال جوړوي. په همدې اړه د ننګرهار د والي او پی ایم ایس ادارې د مشر ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد.
د دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی وویل چې د جاپان هیواد په ننګرهار کې تر دې د مخه هم ډیر بنیادی کارونه تر سره کړی دي.
جیکا د موسی د مشر کاکا مراد سره یو قرارداد امضا کړی چې هغه د خیوی پولیس والی کې یو سربند او یو انسانی دیوال جوړیږي چې دا د 2 میلیون $1 لک په شاخوا کې جوړیږي. زه د جاپان د دغو مرستو څخه ډیر تشکر کوم چې په خیوا کې، کامه کې، بیسود کې، سرخرود کې، بټکوټ کې او په ډیرو ولسوالۍ کې د جاپان د
د پی ایم ایس ادارې مشر ناکاموراو په خپلو خبرو کې وویل چې تر هغې به د بیا رغونې کارونو ته دوام ورکړي سو پورې چې ټول ننګرهار سرسبزه کړی نه وي.
هیوا تورونه شین ځای افغانستان کې، مګر نن سبا د وچکاري نه زیاته اقرار قرار خراب شي. دا موږ لس کاله مخکې ده د پروګرام روان دی، یو یو خرڅ کوو چې دا تمام ځای شین کوو. انشاءالله دا هغه تایم پورې چې تمام ننګرهار پروینس شین شي زموږ کوشش.
د خیوی ولسوالۍ یو تن قومي مشر وایي چې د سربند او استنادي دیوال په جوړېدو به د سیمې د خلکو ستونزې تر ډېره هواري شي.
زه نور هغه ملک زه د خیوی ولسوالۍ قومي مشر، نو دا ډېر نیک قدم دی او زه ډېر خبول د خلکو ډېر مشکلات په باندې کمیږي. دیوال هم ما سر دی او سربند مشکلاتونه هم تقریبا د خیوی د ولسوالۍ جنوب خوا ته چې د کامی پل نه شروع کیږي خاص کنر سره نخلي ډېر
اوریدونکو. اوس د ادبي هلو ځلو په اړه یو رپورټ درته لرو. افغان ادبي بهیر پېښور له تیرو 22 کلونو راهیسې د زلمو لیکوالانو د روزنې فعالیت پر مخ بیایي. هم په دغه نوم یاده ټولنه په افغانستان کې هم پښتو ادب ته خدمتونه کوي او نوي شاعران او ادیبان روزي. نور حال اسرارتل په دې رپورټ کې راکوي.
افغان ادبی بهیر چې د تنکو لیکوالانو او محصلینو د روزنې کور دی، 2 کال وړاندې د افغانستان د ډیرو وتلو لیکوالانو په لاسو کې بنیاد پیدا کړ چې تر ننه یې په سلګونو زلمی روزلی او دا وخت د افغانستان او نورو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې قوي ذمہواری په سر لري او همدا ټولنه په افغانستان کې په دغه نوم خپل ادبي او کلتوري فعالیتونه لري. دا چې په پېښور کې د دې بهیر څه فعالیت او تاریخ دی، د افغان ادبي بهیر غړی همدرد ساپه مشال ریډیو ته وایي.
افغان ادبي بهیر 1990 کې تقریبا کې خود شوه دی. دغه 2 کال کېږي ځینې مرګري زمون لیکوالان برې پښتونخوا ته تللي دي. دلته اوس هم داسې زمریان داسې لیکوالان داسې دیبان شته چې هغه د خپلې ژبې لپاره کار کوي، ونډه کوي. بهیر د مدرسې مثال لري. د مدرسې کې چې چا زده کړې کړې دي هغه نن په لوی لوی پوسټونو دي. نن چې کوم تاسو په راډیوګانو کې څوک ګورئ د چا نمونه اورئ هغه د بهیر روزلې دي. دا بهیر زمون مدرسه ده او دلته د لرې برې پښتونخوا لیکوالان راځي، د هرې ژبې لیکوال راځي. په چا باندې کوم قید شرط نشته.
د افغان ادبي بهیر بنیادی خودونکو مشران لیکوالان چې افغانستان ته ستانه شول، نو زلمو افغانانو دغه فعالیتونه پر مخ بوتلل. په دې اړه لیکوال او شاعر تورکی مشال ریډیو ته وایي.
دا د هغه زمانې نه روانې ده. مونږ چې کوم سنډي صاحب او رفیع الله رفیع صاحب او شاید شمشیر علیه رحمه جل لسه کې وکیدا او چې کله ملګری هیواد ته ستانه شول او دلته یو تعداد ادیبان او شاعران پاتې شو په مختلفو ځایونو کې د ورنې کېدل لکه مریم لسه کې کېدل او تقریبا 100 میاشتې کېږي خوشحال خان لسی طرح انتقال شوی ده زوان کل دفاره ینده یو تربیتی کورس ده نو بانمنز حمزه سیب ده تولین مشر ده پا پی خور که ردیبان ملگین شایران خبری با قیده ورنی کوی
پوهنمل زاهدی احمد زه چه دا وقت دا افغان دبی بهیر مشری پر سر لری مشال ریدیو تا وی چه دا حبیب الله رفی او پسرلی سیب غون دا لیکوالانو حاسه وی چه نند دا بهیر روزلی زلمی دا نڑای پا گوٹ گوٹ که فعالیتون لری
مخی دیم گدیر که مشران پی که ولکه رفی سیب سرلی سیب اغوی دیر پا درنوی سر دا غوند شلول او دا سی غوندیم پی که راغیلی دی چه دونیم سو کسان با پی که و پول دا غزوانان نن چه پا افغانستان که دی چوک ویندویان دی کرزی سیب چوک ولایتونو که میڈیا نمایندگان دی کار کوي دغه ټول په هغه وخت کې افغان ادبی بهیر کې روزل شوی دی نن الحمدلله هغوی استادان دی هغوی معلمان دی هغوی د افغانستان نوی نسل ته بچانو ته همدغه ډګر کې روزنه ورکوي
د بهیر د غړو په وینا دا د افغان لیکوالانو د روزنې کور دی او دلته پراتګ او ناستی د مینې رورولای او یووالي جذبې تاندې ساتلی شي اسرار تل مشال رادیو پېښور
که پختو وای مشال ریڈیو وار